ونده ډیره بارزه او سرګنده و محسوسه و. دلته ستونزه دا ده چې کله چې نیالګي کینوي نو نیالګي څومره کینولی چې لوی مسؤلیت ده یا مهمه مسله ده، د هغې پالل ډیر بارزښته دي. دا یوه ستونزه ده چې په تېرو لسو کلونو کې اوس ډیرو لږو نیالګیو ثمره راوړې ده. څنګه کیدای شي دا هم موږ نیالګي کینوو او هم مدني فعالان داسې یو خلکو ته داسې یو انګیزه ورکړي، داسې یو فکر ورکړي چې هغوی خپل نیالګي وپالي تر هغې چې هغه ثمرې ته ورسیږي؟
تیر کال په خوست کې لکه څنګه چې تاسو وویل د مدني ټولنې قومونو شرکتونو او اتحادیو لخوا د نیالګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو. تیر کال موږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کینول شول او د نیالګیو د کینولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به یې 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کینوي. سږ کال موږ عملا د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو. بیا د سیمې ځوانان، مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسې جریمه کړ، تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې او په دغه افغانیو چې دوی د ځوانان د هغه کس څخه اخیستې په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کیږي. دا یو ژوندی مثال دی چې دا موږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کینول کیږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړیږي، خلکو احساس لوړیږي او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي. لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل، موږ د شروال صاحب سره هم غونډه لرله، د هغوی نه مو هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پالل ته توجه وشي. شروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي. همداشان له دې وروسته مدني ټولنه، ځوانان او اتحادیې غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کینول کیږي د کینولو وروسته پالنه وشي او بخورته توجه وشي. بله خبره دا چې سږ کال د نورو کالونو پر خلاف دلته وروسته د 14 کالونو په خوست کې دوه د زراعت په برخه کې ډېرې فعالې موسې راغلې دي. زموږ هیله دا ده چې دوی به هم په خپله برخه کې د نیالګیو او باغونو په جوړولو کې کار وکړي او دا به د خوست د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو ښاغلي استاد ګلشه سلري ته. تاسو ولیدل چې سږ کال په افغانستان په کچه کانکور ازموینه ستونزمنه و، مشکله وه. ښایي لږ شمېر زموږ هغه کسان چې 12 سنه فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته، موسساتو ته، پوهنتونو ته، حکومتي پوهنتونو ته لاره پیدا کړي. هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهرباني.
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تیرو کلونو ته ډېر دقیق، ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کانکور او موږ هیله منو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعیا استعدادونه دي هغه پوهنتونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کېږي. خو دوله د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نشي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي. ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هیواد د اقتصادي مشکلاتو پسماندګیو سبب شوي ده.
استاد، هغه کسان چې 12 کاله مکتب ووایي دا که بې نتیجې پاتې کېږي او که نتیجه یې راوځي هغوی علاقمندي لري چې لوړ تعلیم وکړي. تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې، د پوهنتون د یو استاد په صفت باندې، څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته پرته له دې نه چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟
نو بله لاره خو یې خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي، د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي. یو خدا چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي او دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده، دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي چې دوی د یوې حرفې یوې مسلک څښتنان کړي او دا مسلک د دوی په کورني اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې پیروان له ښاغلي نصیر احمد روخان صاحب څخه پوښتنه کوم. ښاغلی روخان، ستاسو له نظره د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره، د حرفوي زده کړو لپاره کومې لارې چارې شته؟
اصلا لغه څنګه چې استاد ویل د افغان دولت د یو له مسولیتونو څخه هم دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو د سالمې روزنې ترڅنګ د سالمې روزنې لپاره د هغو پوهنتونونو ترڅنګ چې دوی پکې د حقوقو او یا د اقتصاد او په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي، د دې ترڅنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولی شي چې د موږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړې سره مینه لري د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ لپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي، او بالاخره د دې ترڅنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف د سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملاً کار ورکوي. دغه اته لس رشتې چې عملاً په افغانستان کې ډېرې معمول دي، دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. ټولې هغه مختلفې رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې، د بېلګې په توګه که تاسو په غرب کې یو پوهنتون لوړی شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړې. موږ 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو، حداقل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې تر ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې، همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو او دې کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو
خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی